پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کړکلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو، خو ړومبی نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
په ملتان کې 14 له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان تښتیدلی دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو په غلطۍ د سیلانیانو په موټر برید کړی، 12 کسان وژل. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې تاثیر م شوې ده. په وژلو شوو ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم خودل کیږي. د پولیسو یو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګي حمله وه.
دا وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. دوی یو ویان مقبول داوړ له ناصرګن ځای مشال لډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې برید د دوی ملګرو کړی. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې. اکثره چاودنې او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د پاکستان پوځ پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې هوایي بمباري کې 12 وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوځ د اماړي کو ادارې مشال لډیو ته ویلي هوایي بمباري په شوال، ګربز او ځینو نری سیمو کې شوې او په ترس کې د تندرو وسلوالو په ټنځایونه هم تباه شوې دي. بل پل وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 2 کسانو مرګ ژوبله وراړه ولیده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته ویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخت ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. د یادې تھانې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر د مسخوتن د مانځنه پس کور ته روانو چې ور باندې ډزې وشو په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي ساتیر د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سوات کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته ډول په نښه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لډیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنی بهیر پیلیږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلی یو بل خبر دا دی چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کنګو وایرس اخته شوی. دا په تیر څه مهال کې څلورم ناروغ دی چې د کنګو وایرس په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلی دي.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې زبردونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتې دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم را رسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوځ وایي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 92 حلقې ماینونه شن کړل شوي دي. د 215 اتل قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 92 ماینونه کشف او شن کړل شوې دي. سرچینه وایي یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپي دی چې غوښتلې تر یو پل لاندې ځای پر ځای کړي. اعلامیه وایي دا ټولې پیښې په تیر یو شواروس کې مخې ته راغلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان هم وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیخي پلټنه کوي. جرمنی د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ به حلول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناهغوښتونکو لپاره د ټاکل شوي شمیرې هدف ته په رسېدو ده، ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناهغوښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د سپتمبر په 12مه نېټه یعنې پرون نغه بله ورځ څه د پاسه 14,000 پناهغوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته رسېدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 3,000 کسان د پناهغوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,600,000 پناهغوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او کرنسۍ به اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ، یو پاوند 108.30 روپۍ او 108.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ، یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.60 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی، او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده پر روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم موریده شي. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی دي پښتانه د خپل خاورې د ژغورنې لپاره یو شي، خو د دغې نه وړاندې په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
هغه چې کله ماسخوتن منځکو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی، چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي پښتانه د خپلې خاورې د ژغورنې لپاره یو شي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
او قبایلی سیمو کې انتظامی، سیاسي او عدالتي اصلاحات ولې نامل کی؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامی لري د طرفه په پدې کې سهاندونه ضرور راځي.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګړمبی راپور ته. د پنجاب صوبې د ملتان په وهاړی سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکیو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو میرمن هم شامل دي. د دې په وینا د پیخې ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړلی دي چې د ډیرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمیر پورته شي. تر دې د مالا کومې وسلوالې ډلې دغه چاودنې پلن نه ده منلې. تفصیلې زبی شفق راکوي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې پر ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې آیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې نه پیژندل شوی واستوالو د ځایی امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډز وشته وجل دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه واستوالو طالبانو منلې ده. له منګورې د نیاز احمد خان راپور.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غپور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی، د پلار نه غلام رحیم نوم دی. د غونډینګولې اوسیدونکي د هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی فضل خانان تک نه نینګولی چې د هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جولټي هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونه وړ ده چې د تحصیلي کابل نینګولی دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاتره ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
وسرزو د کرخې غاړه افغانستان غزنی صوبې ته چرته چې تیر شپه طالب وسلوالو پر زندان ډلیز بریدونه کړی دی او د دغه زندان دروازې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشی شوي، خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه خای. په دغه اړه تفصیل سید شاه سقیم راکړي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ایز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوته دي. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بيولې دي.
352 نفر د موګوسینه از موباش به خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولې وو او ترپلونو لاندې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ور باندې د زندان خواته تلل. احمدی وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیر وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي له امو نیولې به تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون او افغان ذمہواري ده. دا اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نوي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته کړي دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصرې نور جزئیات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونې ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج کول دا د هر افغان، د هر پښتون وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، زموږ کام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګم معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپل ولسونو رهبري نه وکړي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورد د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترې نه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کیږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نور له سغړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی او د فاټا په عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچا د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان موجود دي. تفصیلي د ګل ایاز په راپور کې
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسین د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لارې کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی ناغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه ځان بدلی او هغه به دی وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دغه مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه ده دغه په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویم خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدل نو وخت په وخت په دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دینو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دوی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون په یو اداره کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په قومي بهیر ورګډ کړل شي. دغه لیکنې مهمه برخې د مجید بابر ناور.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداره کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمونو منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکو غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 224 او 224 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلیمان نه پاس شو نو د 2 قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغه سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاضه په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تیره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې دی ولې بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مومند ایجنسی هغه لار چې د ګورسل لسیمې افغانستان ته غځېدلې ده د 1300 کلونو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې ځایي سوداګر او کاروباري خلک د ستونزو او مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. د سیمې ولس د دغه لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. زمونږ خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمد ایجنسی په ګورسل تیر شوی د بندښت له وجې روزګارانو ته ډیر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستانی کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پسته دغه لاره خلاصه شي. د دغه لار د خلاصون لپاره د محمد ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزې د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل دلاری پوری تړلې دي چې ټول تجارت دې تړلې دي بند کړې دي دې سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول رواني.
د دغه سیمه وسیدونکو مشرانو روزګاریانو او د دغه سیمه ځای استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس په کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاد توګه خپل خپلوانو سره تلې هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمه وسیدونکو دي او وی ویل
اوس افسوس دا ده چې تا زمنګ خپل مړی هم نه پریږدي چې راشي ځکه چې دا ډیورن کرک زمنګ په سینه تیر شوی ده. موږ نیم خپل پاتې شو نیم دې خپل پاتې رالو چې دغه لار لکه ترخم چې خلاص ده دا لار موږ ته خلاص کړي چې زمنګ هم د خلک غریبان دي تجارت او دغه کوي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا دې آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه شي خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په درې کې ناشې تا خو نس روزگار شته نه خشته نه بد شه بس دغه یو لار وا غم را باندې بند شه دا وس غیب سی باقی در په در کړو.
دا سات خود محمد ایجنسی د هر سیمه عسکري اپریشن شوه دی او د حکومتي ادارو پوینه چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوه. خود اول سره یو اندیښنه دا هم ده چې د پولي پوری غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځیدل شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې دغه اول ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې حالې ذلیلې کې شروع کړیم دي نو زه به د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره احمد الله په یو لیول باندې دا خبره سٹارټ کړم.
بلال رحمان محمد هم ول چې دغه لار به ارومرو خلاصول شي خو دا خبره نشو معلومه چې ګنه دغه لار په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اردن کو مشال لیڈو تو گئے درنگ شبیلا پا پختونخوا کی دا غرمے دو لسنے بجے کی دون کی دی دا نجیب عامر نبا مهم خبرون آورو دا خبرون روز تو برتا دا قامی او ندیوال و مدباتو نا مهم برخی وڑان دیکھو
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکی وایي پرون وخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوي چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد کوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلي دي او په ترڅ کې د تندرو وسلوالو په پټنځایونه هم تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ورړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنځ پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه د مکسیکو دوه سیلانیان هم وژل شوي دي. همداراز راپورونه وایي چې لس نور د مکسیکو وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي دي. او د جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د استرالیا سره په خپله پوله د سهارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوریدونکو، سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او هغې نه تاسو لپاره مهم ټکي راټول کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په هکله فیصلو، اسټیبلشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خو پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي کې هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت عدالت نوٹس واخلی. اداری اخیری کلی کی چستون سی تل ادیوبل پنسر دسان پوہ کولو او خپل منسی مذاکرات وللاری حواری کی جنگ رسپان خپل اداری کلی کی د اٹک د پیخ نه پس سجیلم یو سیمه کی پسکول کی ڈینگی د مخنیوی سپری کولو لوجی یو سل پینسو ج سکون کی متاثر شوی دی. اداری وای د سپری دومره زهری لوو چې کم سکون کی ابتدایی علاج نه پس کورن تلی گل شوی هغی بیا هسپتال ته راوسې شوی دی. اداری مخ کلی کی سوال دا پیدا کیږي چې سپری خصونه مخ کی ضلع انتظامی د صحت نړیوالې عالمی ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامی ده، بے احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دی او د دې ذمہ وارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز پانه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونز پر وخت هواري کې ځکه چې د پاکستان ولس وسوم د خپل ستونز د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیون امریکایي ډالر ورکول ژمنه کړې او له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز پیاوړی شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پا لاہور کی دا خوراک چانگی لخوا پا ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دا رنگ دا میاری خوراک خرچول یقینی کھڑی و پا اسلام آباد کی دا سکولونو پا فیسونو کی دا اضافه پر ضد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر اکاسی کبی چی پاکستانی ٹولنکی بدلون را روان دی او تر ٹولو مهم ادا دا چی دا بدلون برقرار وساتل شی. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دار پورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوس مقبولیت زیات شوی. د مخالفون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړې کړل شي ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسټریلیا، بلجیم، کانیډا، جرمنی او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارازه په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو ایس آی ډی په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلي دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی خو له نتیجو نه څوک نه دي خبر شوی. د دغه مقالې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانې لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي خو شننونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. رسپانې وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرج کیږي. رسپانې لیکي چې په دې رسو کې دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نوري راخکار شوي ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پیښور های کورټ کې دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څیړنیز ادارې څیړنکار رضا رومي په حواله لیکلي چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهوري نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورسپانې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان خو وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي، ولې د ترهګرۍ د نوې وستو فرقه ییز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. د دغې ادارې مهم ټکی په دغه راپور کې اور ډان ورسپانې لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په اداریه کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلیدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مخه ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې بیلابیل میوې او فصلونه کیږي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې ورسی. په صوبې کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید د صوبې او مرکز حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه د فرخند اسد راپور ته غوږدو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټکسونه ختم کړي او لکه د ټکسټایل د سند غوندي دی دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزان وبیو اور کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبای حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغه په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
سوات کې کوم پیچز کیږي هغه د ټولو نه خوږې دي نه دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر خاص دی، خو د دې باندې کرایې نه ډېرې دي. اوس دې سره کو تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې کم چې میوې ایکسپورټ کوي دا غی کرایې نه ډېرې دي. کوم او دلته کې خوچا پدې باندې زما په خیال سره سوچ نه کړې کرایې نه کیږي نه ډېرې دي. پیر کو فرض کړئ زمیدار هغه ایکسپورټ کوي مو نو پاره باندې بیا دا دغه پکې کم ده. دلته کې مړیم شته ټول نه خط کوالټي او بیا دا پیچ پیچ سری شدالان چې دا پټول کې خط کوالټي دی پوره نمبر دی په هغه نمبر باندې دا راځي لکه وګم نمبر شي وم نمبر شي اتم شي په کار کې ګورنمنت سره پیل ورکوله دا دغه سبسډایز ریټس دی سره او دا
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
چا بار انٹروڈیوس کے دماغ خیال دار ہے کہ دا دلم یو مقور کول پکار دی چې بار ملکونو کې باسمتی یې ډېر خوان دی کله دې نه ځای کې په لاس سره ډېر خوان اوس کا خبره مونږه د فروټ کو نو ساده خدا سي او صبح نه چې کدي ته مونږه بازارات کې د هارټیکلچر صبح وای نو با غلط نه ځکه چې په دې صبح کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کې د دې خیبر پښتونخوا الله تعالی یو داسې موسم ورکړ دی چې هغه تقریبا هر قسم سبزی او هر قسم میوه لپاره بهتره دی.
ډاکټر نورالامین وای د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوه او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری خدا کیا پیدا کو گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بکا بیچ علی لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی دا سوزنا من بارو لے وہ من سے کو سٹوریج کرمے دے من سے کو کول چین کرمے دے کپر کو سبتی یا ایون گلنا تا پیدا کو دے شو خطر اوڑے وا دلور لا کون رونی تے پی خور تر رسی بدل تا رہا پلا رہا خلاص کی بیا تا پ ایئرپورٹ باندې تا سے تو بندو بس مشتری بس پٹی نہ راولل تدی دے پوری پلا رہا باندې کول چین
ڈاکٹر نورالامین دا هم وای باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار دوام لري. په دغه سیمینار کې پښتو پښتنو ته په بیلابیلو ستونزو بحثونه شوي دي چې یو موضوع پکې د پښتو لیک دود هم و. زموږ همکار نیاز مستخیل پر دغه مهمه نقطه په سیمینار کې برخه لرونکي لیکوالانو او شنکارانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکلی دی.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ډاکټر جاوید اقبال فکر کوي چې پښتانه لا هم پر لیکدود بشپړه اتفاق ته نه دی رسیدلی.
نه په لیکدود باندې خو لا تر اوسه پورې موږ سره یو نه یو. په حکومتي سطح په افغانستان کې هم په دې حق لا کانفرنس شوی او سیمینار شوی او څه فیصله شوی وي. دی نه پس بیا په بڑګاله کې اخري دغه وشو د املا د وحدت په حواله سره د لیکدود د وحدت په حواله سره هغه فیصله لچ دې کتابي شکل کې چاپ هم شي خو لبه د مرغه پښتانه چې دي هغه باندې عمل نه کوي او مختلف او دغه چې شخصي املاوي مروج دي چې دا پښتو د وحدت لپاره تواني خبره ده.
له افغانستان راغلي د پښتو ژبې منلي لیکوال عبدالغفور لیوال هم دا خبره مني خوای تفاوت ستا خودمره لوی نه دی.
زین اختلافات د لهجو څنګه چې ویل کیږي دغه اختلاف ست ده. همدارس په لیکلو کې د زینو علایم ترمنز اختلاف لا هم شته ده. کشي او کی چه او چی، اما دغه اختلافات تر دې بریده نه دي چې یو پښتون د بل پښتون په لیکلي متن پوه نه سي.
عبدالغفور لیوال زیاتوي اوس پښتو لیکدود په سلو کې تر نیمایي هم زیات فیصد اتفاق ته رسیدلې دي.
د باړهګلۍ غونډه ډیره اغیزمنه وه، په دې کې لرو برو پوهانو ګډون درلود او دوی په ځینو شیانو سره متفق سول. تر هغه وروسته زه داسې فکر کوم چې موږ اوس تر شپیتو نه تر اویا په سلو کې متفق.
د بلوچستان وتلی لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو په دغه اړه د پښتنو لیکوالانو خپلمنځي اختلافات هم د دې مسلې یو لوی علت ګڼي.
پنځه لیک شوي دي، یو اسن میوندی شری دی، یو بایزید روشان شری دی، یو خوشحال خان خټک شری دی، یو ګل احمد خان مومن شری دی، یو خان شهید شری دی. هغه څلور نام مکمل دي. د خان شهید لیک دود بشپړ دی که پر دغه عمل وشي، دغه پلی شي، دغه ګرد ستونزې اواریږي.
د پښتو ژبې لیکوالانو څېړونکي په دې نظر چې په کار د راتلونکو کې سیمینارونه او کانفرنسونه تر ټولو زیاته پاملرنه د پښتو لیک دود ټول منلې ته ځانګړې کړي.
راپور مورد اوردون کو اوس راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان د کونړ له صوبې پاړه باندې چرته شي د پولیو پر ضد باندې کمپاین دا وخ روان دی. په دغه اړه باندې نور معلومات باز محمد عابد راکي.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپې راټیټ کړي او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړي دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره، یو لکو اته څلوېښت زره کوریز مونږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اولس زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي، یعنې دولس زره دیارلس زره ته راټول شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیره ډیره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغه دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو واکسین وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته، موجود دی، اسناد راسته چې الته ما په هوا نه دی شوی، ځنې خلک بيخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دی شوی، خو زوب چې دی د سیاتامې د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده سب شوی، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې سب شوی وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورد اوردونکو، تیره ورځ د متحده عربی اماراتو د حکومت په کابل کې د یاد هیواد د سفارت یو شمېر استازو د خوست شیخ زید پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال تیاری څرګند کړي چې د یاد پوهنتون د نیمګړتیاو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
د متحده عربی اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوی مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي.
لا اريد ان اطيل ولكن قد يكون المهم في الموضوع ماذا ستقدم دولة الإمارات لهذه الجامعة؟
خايت تاسو بدیته منتظر وای چې د عربی متحده اماراتو هغه مرسته چې په پام کې دی اعلان کړم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست د ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړې او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړ زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل
په اکاډمیک بخش کې فرزند د مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کو کولای سول د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارتنرشپ ولرو. د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقې مونږ کولای سو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماسټري دغه ډیګریګان دوی ترلاسه کړي او په زمن کې مونږ د زیربنا په حصہ کې هغه پانځه چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړي پروپوزلونه شته دي ان شاء الله ټول لیکل شوي دي.
یادونه ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته جوړ شوی چې پخوانی ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسنی کمیت لپاره بسنه نه کوي. شیخ زاید پوهنتون د افغانستان په لوی تحصیلي مؤسساتو کې حسابېږي چې نږدې 9000 محصلان لري.
راپور بورې دا اوریدونکو د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د سارو میلې لګېدلې دي چې خلک ورځي ول د ساروي اخلي د اختر د قربانۍ لپاره. زموږ همکار شنواز ترکزی د چرسدی د شوقدر مال منډې ته ورغلی دی او دا غزینه مونږ ته دغه راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډی کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي. ولې بلخوا اولس ویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود خو او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډی ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان نه بګیدا سي ساروی ورم چې وس مطابق وي. یره پروس کال تقریبا نوګه په 65000 روپے باندې جوټ اغستې و او سخ کال چې هغه جوړې ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لس کم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چلی لپړی نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی د سرو ګران بای کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروي نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاد د میا کلی نه راغلی ما او صح کال فاوی له ګران شوی دی د مخ کال په بابت معنی مخ بچ د په فلور سلو نیم کې د هغه صح کال په 15 شپک کیږي ولا سروي ډیر خو بد ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپک چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کارو سر یو ساته په دې میلو ته رو باس نو هغه په وجه ګران خلکو نیولې دي د بازارونو هم په مزه نشته. ما یو شپګو سروي راستي چي دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاړه زره ملاويږي 3000 ملاويږي 2000 ملاويږي.
د شوقدر دې منډي ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نږدې سمونه سروي راوستل شي. د دې منډي د ټیکدار نوید مومن سره خبرې وکړې.
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیسټم چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي. د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې غوي ساروي دل تاخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس تانه شول ویلې چې هغه به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوي وی نو ممکن ده چې په کومه به ورته څاروي ملاوشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
اوردونکو دغه سره زبون د سهار د خبرونو وخت پای ته رسید. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کور بشاین بندي لې اجازه ورکې د الله پامه.
کرو گڑنگ ہرا جا لاچ لمنگ ہرا جا سکم اکڑنگ ہرا جا یار میں تو کل لو کبھی کتری بینا او دتروشنگ کے کو دشوی ہوئی نہ د حجری نہ د کالاشوی تر زن پس پختون پس شوی او کپا میون کی شہید نشوی گران لالی ابی ننگی لد سات ما یو خس نظر پا مسافر کا خیر تو متو ناور پسر کا کیا پیدا ٹول کلے خبر کا در پسر کا سان مروڑ کچھ جرگ درو لے گا جانان ترا تیا دے گی زمانت کلہی ری گی زما پستر گو کی غڑی گی کب میں او ساتھی ری گی خودے میں دہی لستلی کتابونا کوئی سچ زکا بلتا دوانا با کسیالے طالب بی زوانو آخلم زان لشم لگے یہ سچ زکا بلتا دوانا با کسیالے طالب بی زوانو آخلم زان لشم لگے طالب بی زوانو آخلم زان لشم لگے